دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په د سپریم کورټ یوه پریکړه د په پیښور کې د پولیو رنز په اړه د لوړې سطحې غونډه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیز خبری کانفرانس د قبایلي سیمې خیبر د کډوالو پریکړه په ژوب کې د ځنو تښتول شویو کسانو په اړه تازه حال د سعودي پاچا مړینه او د افغانستان او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هرڅه مخکې د نیم مهال خبرونه لومړی د مدې مهال خبری سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ وایي د جنوري پر 28مه د بعد یو اجتماع یې ترمیم پر ضد د درخواست اوریدنه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر د پولیو رنز پر ضد د نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی او نن د سعودي عرب پاچا مړ شو. بشپړ خبرونه د پاکستان سپریم کورټ د یو اجتماعي ترمیم په اړه غوښتنلیک د لومړنۍ اوریدنې لپاره منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یوه لیست کې ویلي چې په آئین کې د یو اجتماع بدلون پر ضد د درخواست اوریدنه په جنوري پر 28مه نیټه پیلېږي او دا چې په دې لړ کې د جوړې شوې درې کسیزې جرګهګۍ مشري به چیف جسټیس ناصر الملک کوي. د یو اجتماعي ترمیم پر ضد درخواست لاهور های کورټ بار اسوسیشن جمع کړی وو. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبه او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسیني کمپینونه پر یوه ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا د گورنر او اعلی وزیر له دفترونو په خپرو شویو بیانونو کې راغلي. دا پریکړه تیره ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم په یوه غونډه کې وشوه چې پکې د گورنر مهتاب خان عباسی، اعلی وزیر پرویز خټک او د پیښور کور کمانډر جنرال هدایت الرحمن په ګډون یو شمیر انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړ. د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د رواني میاشتې پر 26مه د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړي د کډوالو په احتجاجي درنې یا ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د یادې قبیلې ځنې مشرانو تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. یو کډوال حاضر ګل مشال راډیو ته ویل د پوځي عملیاتو له کبله د ده په کلي کې زیاتره کورونه ودانې ړنګې شوي دي.
په د لارې کې د چک پوسونه زی په زی نښتی کارت چکول یا د ګاډي تلاشي اخیستل زمونږ تلاشیان اخیستې دینه خو تیر شو. علاقه مې وکته نو هغه نور خو همداسې خبره وه د چا د خدای خبره وه چې ما کومه علاقه وکته که نه. نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما چې کس چې نه وی راغلی ځکه چې ګورونه وران اوبه نه وې بجلی نه وه کم حالات وو هلته نو هغه د ویلو نه دي. خو بهرحال دا حالات که ټیکی نو ټیکول هم شي.
ځنو کډوالو ویل دوی چې خپل کلی او تستنیږي نو له پوزا د اجازهتنامو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د قربانۍ په بدل کې د ورته په اسانۍ اجازهتنامې ورکړل شي. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی. د کاربندیز اعلان بیلابیلو مذهبي ګوندونو د فرانسې په شارلیب دو مجلې کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي او د پاکستان پارلمان غړیو پر ضد علامتي احتجاجي لاریون هم کړی وو. د جنوري پر 8مه نیټه وسلوالو په پاریس کې د شارلیب دو مجلې پر دفتر په برید کې 12 کسان ووژل. تر دې وروسته د مجلې په تازه ګڼه کې د اسلام پیغمبر خاکي خبرې شوې. تاسو لمشال راډیو خبرونه اوري. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد پر زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی بیګا مشال راډیو ته ویل د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دوړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه.
ترکمنستان
جمهور رئیس او د افغانستان جمهور رئیس دواړو پر دې توافق وکړ چې ترکمنستان به د افغانستان لپاره خپل د برېښنا د صادراتو ظرفیت له 300 میگاواټو څخه تر 500 میگاواټو پورې لوړ کړي. سالارزی زیاته کړه چې ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان ګل بردی محمدوف سره پر یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکې اونۍ به د ولسي جرګې د ټاکنو د نوې نیټې په اړه پریکړه وکړي. بیګا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږدېدو له کبله د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د دوی چارې له خنډ سره مخامخ شوې. د ویل همدا لامل دی چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم ځنډني شي. هوتکی زیاته کړه چې که حکومت لازم امکانات برابر نه کړي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ښایي پر یوه وخت ترسره نه شي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و، خو په رسمي توګه په 2015 زیږیز کال کې هغه وخت پاچا شو چې شاه فهد مړ شو. د مړینې خبر د سعودي عرب پر ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شاهزاده سلمان 90 او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1944 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کوه، بیا په 1928 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. د لسو زیاتې ښځې او له دیرشو زیات بچي لرل. بیګا د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی له ځواکمنې شیعه ملیشیا سره په خبرو او حالت کې د خنډ په حال کې استعفا ورکړه. پلازمینه صنعا د یادې ملیشیا تر واک لاندې ده. د ولسمشر مشاور سلطان الوطنی او یو شمېر نور مشاورانو تصدیق کړی چې هادی خپل دنده پریښي، خو ځینو لوړپوړو چارواکو د نښودو په شرط ویلي چې پارلمان د نوموړي استعفا رد کړې ده. یمنی وزیر اعظم خالد بها هم استعفا ورکړې. د شیعه حوثیانو ملیشیا تیر کال په سپتمبر کې د هیواد په شمال کې له خپل وړی مرکز روانه شوه او پلازمینه صنعا ته داخله شوه. هوثیان غوښتنه کوي چې د هیواد په چارو کې د ورته زیاته ونډه ورکړل شي. روانه ونۍ د هوثیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تر سختې جګړې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د یمن خلیجي ګاونډیو هیوادونو د هوثیانو ملاتړ څرګند کړ. په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان سپریم کورټ د 28 آئینی ترمیم پر ضد د درخواست اورېدنې پریکړه کړې. د خیبر پختونخوا گورنر والا وزیر په صوبه او قبایلي سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي ګډ پروګرام اعلان کړی. د بلوچستان یو ملتپاله مشر پر صوبایي حکومت تور پورې کړی چې د اسلام آباد په خوشحالۍ پسې ګرځي ځکه چې د اسلام آباد خفګان ګران پرېوځي. تاسو مرشال، د سعودي عرب پاچا عبدالله مړ شوی دی. په جلال آباد کې پولیسو د وسلوالو د وسلو پر دوکانونو د چاپې پر مهال شاوخوا 12 مشکوک کسان نیولي دي.
هغه وسلې دي چې هغه ټول د سړو د وژلو لپاره دي. په دو وسلو باندې هر ډول تخریب کار اعمال ترسره کیږي.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په سواد کې د مایوب ماشومانو لپاره د یوې ادارې موضوع څېړلې ده. او خبرونه کې شنن او تبصری هم در خبرول مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پختونخوا گورنر او والا وزیر په صوبه او قبایلي سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسیني کمپینونه پر یوه ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. دا پریکړه 13 ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس په نوم اپیکس کمیټه په نوم په یوه غونډه کې وشوه چې په اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
په دې غونډه کې د ترګرۍ ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په عملي کولو خبرې اترې وشوې او د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته د پولیو په شمول د ماشومانو د نه ناروغیو د مخنیوي لپاره د صحت د اتحاد په نوم یو نوی پروګرام اعلان کړی شوی دی. د صحت د اتحاد په نوم د دې نوی پروګرام تر مخه به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه به د دې ناروغۍ د قابو کولو لپاره په ګډه کار کوي. چرته چې د امنیت وضع خرابوي هغلته کې به د پاکستان پوځ په دې کمپینونو کې مرسته کوي. د یادونه وړ ده چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 296 ناروغان رامخیته شوي وو چې پکې د 104 تعلق د مرکزي حکومت د واک لاندې د قبایلي سیمو څخه وو، او د 18 پولیو ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا، یو کم دیرش د سین، دریش د بلوچستان، او درې د پولیو د ناروغانو ماشومانو تعلق د پنجاب سره وو. تیر کال د صحت نړیوالې ادارې WHO د خبرداری په توګه په پاکستان د سفری بندیزونو سپارښتنه کړې وه، او د هغې وروستو بهرني هیوادونو ته تلونکي خلکو ته هم په پاکستان کې د پولیو ویکسین اچول کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وای پر جماعت داوډ علی بندیزونه لګولې او د هغې شتمنۍ کنګل کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال په سپینه د دې بندیز ذکر ونه کړ، خو ویل چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا یې ذمهواري ده چې ملګري ملتونه چې پر کومې ډلې یا کس بندیز ولګوي نو دوی هم باید عملي کړي. دې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو پر جماعت داوډ علی بندیز لګولی. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوی د نړیوالې رورولې د یو رکن ملک په حیث پاکستان د دې خبرې پابند دی چې د هر هغه تنظیم یا خلکو په ضد کاروایی وکړي کوم چې د ملګري ملتونو لخوا ناقانونه ګرځول شوي وي. د نوموړې په وینا د نړیوال بندیز تر مخه په یو تن یا ټولګي سفري پابندۍ لګېدی شي او د هغوی بینک اکاونټونه او اساسې هم کنګل کیږي. اغلی زیاته کړه،
دا چې جماعت الدعوة او ځینې نور تنظیمونه ملګری ملتونو په فهرست کې دي. په کوم چې کمیټې بندیز لګولې دي، د رکن ملک په حیث د پاکستان لپاره لازم ده چې په دوی بندیز ولګوي او پاکستان په سختۍ سره په دې عمل کوي. د دوی اساسي کنګل کړي او په ناقانونه ګرځول شوي خلکو سفري بندیزونه لګېدلي.
د نوموړي نه چې کله د حقانی شبکې په حقله تپوس وشو نو دې د واضح جواب ورکولو نه ډډه وکړه، خو زیاته اکړه که دا ډله د ملګري ملتونو په فهرست کې وي نو ارومرو به پرې پاکستان هم بندیز لګوي. خود دې کوټلې جواب با نیکټا یا داخله وزارت ورکولی شي چې آیا پاکستان حقانی شبکه ناقانونه ګرځولې یا نه. آیا په یو تن یا ټولګي بندیز لګول پوره دي که د هغوی په ضد عملی اقدامات پورته کول هم پکار وي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر حسن عسکری نه تپوسو کو نو دوی
تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت رویه په دې لړ کې یو شان نه ده پاتې شوی، او دوی که په یو تنظیم بندیز لګولې نو هم هغه خلکو بیا په بل نوم کار شروع کړي. د هغې وجه دا ده چې پاکستانی قانون کې دا خبره نشته چې په کوم تنظیم بندیز ولګي د هغې په غړو به هم بندیز وي. خو دا اوس تیرو دوه درې میاشتو کې موږ د بندیزونو خبره اورو، نو دا به لږ وخت وروسته پته لګي چې د دې بعد څه اثر وي.
یاد دیوی چې د خارجه دفتر ویاندې د خبري غونډې دوران د پاکستان هغه عزم هم تکرار کړو چې د ملک د سرحدونو دننه د ټولو ترهګرو په ضد بغیر د څه فرقه یو شان کاروایی کولی شي، او دا هر څه د امریکا یا بل چا په خوخه او وینا نه، بلکې د پاکستان او پاکستانی اولس د امن او سلامتۍ په خاطر کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر هغې ډلې په مستقیمه توګه او په خپله بندیز لګي چې ملګري ملتونه پر بندیز ولګوي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په رسمي توګه پر حقانی شبکې او جماعت داوا او نورو وسلوالو ډلو د بندیزونو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په رپورټ کې.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت د حقانی وسلوالې شبکې او جماعت الدعوه په فعالیتونو بندیز لګوي. که څه هم یو شمیر پاکستانی رسنو د ناپیژندل شو پاکستانی حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ډېر ضربا په رسمي توګه د دغه بندیز اعلان وشي. کله چې د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نه په دې حقله پوښتنه وشوه، نو نوموړی په ښکاره په دغو دواړو ډلو د بندیز پخلی ونه کړ، خو ویې ویل چې هر هغه ډله چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وي هغوی په پاکستان کې هم فعالیتونه نشي کولای. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په ډاګه په یادو ډلو د بندیز لګولو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وایي،
ما په شان باندې څنګه چې امریکي چکن جرنیلان دي افغانستان کې او پنټاګون کې، خو دا ویلي دي چې د حقانی شبکې زور کم شوی دی، د هغې فعالیت کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجی عملیات پیل کړي دي. خبره منی چې افغانستان کې د دې حملې تمشې دي، د افغانستان نے پاکستان انتظار کی کہ پاکستان بس کری پاکستان نے افغانستان نے حکومت انتظار کی کہ ابھی بس کری اور دوارا افغانستان اور پاکستان نے امریکی انتظار کی چھ امریکہ فیصلہ کی
خوب لاہور کی دو نیوز ورسپانے سرا کارکون کے خبریال عامر میر بیاوائی چپ پاکستان کی پوسلوال اڈلو د بندے استردا محل سے عملی اشارے نہ ترستر کی او دد په خبره چپ کوم اڈلو بندی زون دی ہوئی اس ہم پڑاگا خپل فعالیتنا کوي
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال
بندیزونو لگولو لوجہ ہس فرق نہ پریوزی پاکستان کی پوسلا والی ڈلی لشکر طیبہ باندھے د بندیز کلو نہ وشول خو لشکر طیبہ و سم پا پاکستان کی خفا اعلی ڈلا دا ہم د دغی ڈلی د عملیات تو مهم کمانڈر زکی و رحمان لکوی پا ڈیالا زندان کے ناستے او خپل ڈلا چلوی ہر اورز ڈلو ڈلو خلکو سره ملاقاتونه کوي په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلا والی ډلې د مشرانو سره د ایسای پمرستا ملاقاتونه کوي هم په زندان کې دویم واده وکړو ماشوم هم پیدا شو او بیا د هغه مشر حافظ سعید باندې هم ډیر بندیزونه دي خو دغه هر سستا سو په مخ کې دي
حافظ سعید صاحب جو جماعت دعوا چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں
دراپون لمخه پاکستانی حکومت وایچ بڑمبی سر کے بعد حقانی او جماعت الدعوا ڈلو پمالی سرچینو بندیزونه لګوی او اساسی بغل ضبط کوي خود اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی بیا وای چې دا ډول اعلانونه په حقیقت کې هیڅ معنا نه لري
دا خبر هم څیر نه دا دا پیسې چې هغه سره وی نو هغه په څه طریقه به په سړي وره هغه پیسې او چا دا وی تنظیم کوونه چې خو نه ګینه دي کنه دا خو پربونو ډالر اتر هغری دومره ګران شه دی چې دومره ګران شه دنیا کې بنلی څه خو دې ته نه کوي وی چې دا پاکستانی فوج ورکی جواب
دا محل په پاکستان کې په یو شمیر وسلوالو ډلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوې دي خو په دغو ډلو کې د ډېر ډلو فعالیتونه اوس هم دوام لري
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش د بلوچستان د ژوب امنیتی چارواکي وایي مشکوک تختونکو لکه الله سیف الله تختول شوی څلور نور مسافر خوشی کړي چې ژوب ته رسیدلی دي په خوشی کړل شوی کې دوه د ژوب او دوه د کوټې اوسیدونکو دي دا د هغو نهو کسانو له جملې دي چې د جنوري پر څلورمه تختول شوی ول په دوی کې یو وژل شوی هم وو لا هم دوه کسان د تختونکو وسلوالو په ولکه کې دي خدای نور ناصر معلومات راکوي
د ژوب سیمې امنیتي چارواکو د جمعراتو مازیګر مشال راډیو ته وویل شاوخوا درې اونۍ وړاندې له تنګې سیمې څخه تښتول سوي څلور نور مسافر تښتونکو خوشي کړي دي د چارواکو په خبره دا تښتول سوي کسان د جنوبي وزیرستان او ژوب سیمې له پولیس سره څیرمه په زرمیلن سیمه کې وسلوالو خوشي کړي چې د جمعراتو ماښام امنیتي ځواکونو ژوب ښار ته رسولي دي خو څلور واړه را خوشي سوي مسافر د شپې تر ناوخته پورې لا هم له امنیتي سرتیرو سره وو چې د کورنیو په خبره یې له دوی څخه پښتنه کوي او لا هم کورنو ته پرېښول سي بنري پر خوشي سبو کسانو کې دوا د ژوب سیمې او دوا د کوټې وسیدونکو دي د ژوب د یو را خوشي سوي تن فضل حق ورور نور الحق لوونه مشال راډیو ته وویل کورنۍ یې دومره خوشاله ده لکه مړ ورور چې بیرته راژوندې سوي وي فضل حق چې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې یاد یو کلرک په هیڅ کار کاوه له اته نورو مسافرو سره ګډ د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه وسلوالو تښتولی وو سیف الله مندو خیل چې د فضل حق ملګری دی او د جمعراتو مازیګر یې له فضل حق سره په سره توي سیمه کې ملاقات کړی د دې ملاقات په حق له مشال راډیو ته داسې وویل
مختصر ملاقات د ویلو ورده چې د روان میاشتې پر څلورمه نیټه د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه له کوټې ژوب ته پر لاره له یوه مسافر بس څخه پنځه تنه او له اسلام آباد څخه کوټې ته پر لاره له یوه ټوډي ډوله موټر څخه څلور تنه وسلوال وتښتولي وو چې په هغوی کې د یوه مسافر مړی وموندل سو. دوه یې مخکې راخوشې کړي او دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د مسافرو د تښتولو د دې پیښې مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی وو.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیل او قبیله کډوال وای دوی به د روانې میاشتې پر شپږشتمه د خیبر پښتونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي درنه یا ناسته کې ګډون وکړي. دا خبره د یادې قبیلې ځینې مشرانو تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. غلام غوث په دې کډوالو کې لزونو سره خبرې کړې دي.
زما نوم محمد فاروق افریدی دے کوم ملک دین خیل سره زما تعلق دے. موږ کوم پریس کانفرنس دا د گزشت شپې کو کالو چې کوم اپریشن نه دی په نتیجه کې موږ خپل کورونا او بے کور شو, زمون خپل روزګار او بے روزګار شو, زمون تعلیمی ادارې د گرلز او د بوایز چې کوم یې غام تقریبا ډیمیج وي, نو موږ په زورونو په تعداد کې زمون ماشومان او جینکې سکول کنزي, نو موږ دا غمدنه کوو د حکومت نه چې موږ د پاره یو مالیتی پیکیج امداد وکړي شو. موږ کوم قرباني د ملک د پاره ورکړي دغه دا
محمد سعید خان میں نم دے دا کما تحریک حقوق کے باڑا چکما در نے لونی کڑائے دے گورنر ہاؤس مخلا 26 تاریخ باندھے نمونگ دے ملک دین خیل قوم دے طرف دا پیغام ورکو خپل کوملا حکومت لا چمنگ بے درنا کی بیرپور شرکت کو و مونگ بے خپل مطالبات پر ہر ایک قربن لے تحریک حقوق کے باڑا سرا شانہ بشانہ وے لوڑو دے تیرو دے خلق دے پورا دا رجسٹریشن مسالہ ڈیرا گرونا دو آ تقریباً روز پخپلا بلا رزم تلا یم تقریباً دی مونگ دی تیرو خلکو 20% خلکو رجسٹریشن شوائی جزت نماو اس رشتا ہے بکای 80% خلکو اس رانشتا ہے اخپل وطن نانش اطلاع ہے لہذا مونگ دا مطالبہ کوئی میڈیا پر ذریعہ اس رچ مونگ دا رجسٹریشن جے کم اجازت نماو دا سونا کریشی و دا طول خلکو دا اکڑا داشتی جے طول خلک پل وطن لا سیرو سی
زمانو خو حاضر گل دی ملکی خیل قبیلہ سر تعلق لارم کجوری دا نوے کمر دا تلے ہوں نو الته زتلمانو په دلاره کې د چک پوسونه زی په زی نختی کارت چکول یا د گاډی تلاشی اخستل زمونږ تلاشی نه اخستې دینه خو تیر شو چې ان ځ خپل کلی ته ورسیدنه په ارزه کې یو چک پوسټو بس الته رای سار کړم نو ماته وی چې تا بس نور اخو نه شتلی نو چې بیا د خپل کې مشروع کړ چې دا خو د دې زیری نو غینه بعد زی بیا پرې خو ما د علاقه مې وکړه خو چې علاقه مې وکړه نو هغه نور خو مده خبره و نو چې د خپل خبره و چې ما کوم علاقه وکړه کنه نو غینه بعد بیا نورم زی ډیر خپه شو ما چې کاش چې نه وای راغلی ځکه چې ګورونه وران او بنوي بجلی نوا د خلکو سره چې کم سلوک د خلکو کولو کم حالات ولته نو هغه بالکل د ویلو نه دي, بلکې مو سی خبره کوي چې یاره د خلک راضي او پندې حکومت یا فورسز باندې باندې زمونه ونده غل کوي کنه هغه خبره مونږ نه کوي. خیر خو بهر حال د حالات کټیکې نو ټیکولیم شي خو مونږ خو دلته ډیر سخت تنگ شوی او مونږ وی چې مخ خپل ملک ته لاړ شو.
اردن کو د قبایلی سیمې خیبر د کډوالو خبرې مو اورېده. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي پر صوبې واکمن اوس هم د ولست خوشحالۍ پر ځای د اسلام آباد خوشحالولو هڅې کوي. د ویل د بلوچستان وسنی حکومت له ولست سره کړې ټولې ژمنې هېرې کړې دي. دا خبرې منګل په کوټه کې د یو خبریال لالا صدیق د نوي کتاب مخکتنی په غونډه کې وکړې. د لالا صدیق کتاب د بلوچستان پر سیاست او اقتصاد بحث کوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل وایي د بلوچستان اوسنی حکومت هم په هغه لار روان دی چې تر دې وړاندې حکومتونه بتله. د سردار منګل په خبره د روان حکومت واکمنو هم د بلوچستانیانو د خوشحالېدو پر ځای د اسلام آباد خوشحالېدو ته اهمیت ورکړی او هم ځکه خو د په وینا د دغې صوبې د پرمختګ غونډې د اسلام آباد په لویو او ګرانبیا هوټلونو کې کیږي. نوموړي دا خبرې د بلوچستان د مشر خبریال لالا صدیق بلوچ د نوي چاپ شوي کتاب بلوچستان او د هغه سیاست او معیشت په نامه د مخکتنې په غونډه کې کړې.
ترقی ډیولپمنټ اپ بلوچستان میں لانا چاہتے ہیں.
ترقی او پرمختګ تاسو په بلوچستان کې کول غواړي لکن د هغه ژغ مشته له اسلام آباد څخه راځي. هغه د انګریزي او متال دی چې وایي ټول سړکونه روم ته ځي. همداسې دلته هم ټولې لارې د اسلام آباد پر خوا دي ځکه چې که اسلام آباد خوشحال ساتلو نو بلوچستان به پرمختګ کوي. په اسلام آباد کې کتا سو جشن ولمانځي نو هغه خلک به بیا څه درکړي او کوم اسلام آباد ناراضه کړي نو حال به مو بیا زما غوندي وي.
اسلام آباد ناراضه تو حال میری طرح کا ہوگا.
سردار اختر منگل پدې غونډه کې ویل د بلوچستان له ولس سره لا هم حق سي زیاتوب کیږي څنګه چې له تیرو شاوخوا شپېتو کلونو کېده. د په خبره اوس د بلوچستانانو حال داسې سوی چې د پاکستان په کتابونو کې نوم شجرې ممنوعه ګرځول سوی دی. بلې خواته پنځه اویا کلن د دغه کتاب مصنف او مشر خبریال لالا صدیق بلوچ بیا وایي په دغه کتاب کې یې د دغه صوبې ټولې ستونزې او د هغوی د حل لارې په ګوته کړې او د ټول ژوند د سترګو لیدلی حال یې هم په کې راغونډ کړی دی.
بیسیکلی تو میرے بہت سارے آرٹیکل ہیں
په دغه کتاب کې ما خپل هغه ټولې زړې لیکنې را یو ځای کړې دي چې په بیل بیل وختونو کې مې لیکلې وي. کله چې دا ټولې لیکنې چې په بیل بیل موضوعاتو لیکل سوي وي ما سره را یو ځای کړې نو بیا مې دا فکر وکړ چې باید دې ته کتابي بڼه ورکړم. ما هڅه کړې چې په دې کتاب کې د بلوچستان ټولې ستونزې په ګوته کړم تر څو خلک بیا د هوارولو لپاره هلې ځلې وکړي. لالا صدیق بلوچ چې دا مخته د بلوچستان د دوو ورځپاڼو بلوچستان اکسپرس چې په انګلیسي ژبه ده او ورځپاڼې آزادي چې په اردو ژبه خپریږي د دواړو چیف ایډیټر دی. نوموړي تر دې وړاندې د پاکستان له تر ټولو لویو د انګلیسي ژبې له ورځپاڼې ډانسر ډیر کلونه کار کړی. لالا صدیق بلوچ چې د خبریالۍ ژوند یې په کراچۍ او کوټه کې تیر کړی د ژوند ډیری برخه یې د بلوچستان له مخکښو بلوڅو او پښتنو سیاستوالو سره تیره کړې.
دا خدای نور ناصر رپورٹ موریده د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن مړ شو. د نوی کلونو د مړینې خبرې پر دولتي ټلویزیون خپور شو. نوموړی له څو اونیو راهیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې بستر و. شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږدیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول خو شاه عبدالله د سږو غزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ځایناستی شاهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکری واټن او خلیج نور زیات شو. د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل. خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهره کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې خځې روان یعنی 2015 زیږدیز کال ته په دې هیله داخلې شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږدیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2013 زیږدیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 1.5 څوکۍ ښځو ته ورکړې. خو پر دې سربیره په لویدیز کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملي کوي او یا هم دا اصلاحات یوازې نړۍ ته د ښودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږدیز کال کې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې د ده حکومت په نړۍ کې له کلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکوونکو حقونو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر درو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه پنځوس دوری وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1940 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت د هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچي لرل.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي.
سندرو امیل خبرونه خو درته وروسته خبره کړو. په روانه ګړۍ کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت شوی، ځکه چې په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د پاکستان سپریم کورټ د 28 آئینی ترمیم په اړه غوښتنلیک د لومړنۍ اورېدنې لپاره منظور کړی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په آئین کې د 28 بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري پر 28 نیټه پیلېږي. د خیبر پختونخوا گورنر والا وزیر په صوبه او قبایلي سیمو کې د پولیو رج مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ګزارن رند مخنیوي واکسیني کمپینونه پر یوه ورځ ترسره کیږي. د قبایلي سیمې خیبر د ملک دین خیل او قبیلې کډوال وای دوی به د روانې میاشتې پر 26 د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي درنې یا ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیل او ځینې مشرانو تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی. د کاربندیز اعلان بېلابېلو مذهبي ګوندونو د فرانسې په شارلی ابدو مجلې کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد پر زیاتولو صلاح شوی دی. د افغانستان ولسمشر ویاند نظیف سالارزی بیګا مشال راډیو ته ویل د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکې اونۍ به د ولسي جرګې د ټاکنو د نوې نیټې په اړه پریکړه وکړي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د 90 کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر ټلویزیون خپور شو. او بیګا د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی له ځواکمنې شیعه ملیشیا سره په خبرو او حالت کې د خنډ په حال کې استعفا ورکړه. پلازمینه سنا د یادې ملیشیا تر واک لاندې ده. د ولسمشر مشاور سلطان الوطنی او یو شمېر نورو مشاورانو تصدیق کړی چې هادی خپله دنده پریښي. اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سره زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي ملکی د ترخګرۍ د خاتمې لپاره حکومت، پوځي مشروالۍ او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوی تګلارې یا د قومي اکشن پلان متعلق غونډې دوران وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترخګرۍ خاتمه به ارومرو د قومي اکشن پلان د تګلارې مطابق کیږي او د یو یو ترخګر د خاتمې پورې به د دوی پر ضد جنگ روان وي. د ادارې په وینا د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ترخګرۍ ناسور تر 4 صوبو رسیدلې دي او په هر ښار او په هر کوڅه کې ترخګرۍ کیږي او بېګناه خلک وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې کچرې د حکومت او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان په سم ډول عملي کړی شي نو لری نه ده چې له دې خاورې به ترخګري ختمه شي. اداریا اخر کې وایي چې اوس ټول اولس او سیاستوال او حکومت هم د ترخګرو پر ضد یو موټی دی او دوی غواړي چې د ترخګري نه خلاصون ومومي. نو باید چې په یو بل د ګوتو پورته کولو او تورونو لګولو نه ډډه وکړي شي او د 4 صوبو مشروالۍ له به د خپلو ذمهوارو احساس کول وي او د دشمن پر ضد به یو کېدل وي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانې خپل ادارې کې د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ په خبره لیک کوي چې نوموړي ویلي وو راتن کې میاشت نه بعد شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو د واپسي عمل پیل شي او چې کومې سیمې کلیر شوي دي هلته به خلک لیږلی شي. د دې سره سره دا هم وایي چې د افغان کډوالو په عزت سره وطن ته د واپسۍ کار به هم 1 دسمبر پورې سرته ورسي. ادارې مخکې لیکي چې د عبدالقادر بلوچ خبره په خپل ځای ټیک ده، خو په ملک دننه یا د ملک نه بهر د خلکو یو ځای بل ځای ته لیږلو کار ډیر ګران وي او اوږدې تیاری غواړي. خو د بده مرغه پاکستان کې لا داسې تیاری په نظر نه راځي. او دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې د یوې مسلې وروستو بله مسله سر راپورته کوي او بیا ټول حکومتي مشینري او وزارتونه خپل کار پرېږدي او په یوه مسله پورې انخلي. دریه اخري کې لیکي که اوس هم هر وزارت او هرې محکمې د خپلې خپلې برخې کار وکړو، نو هیڅ ګران نه ده چې د شمالي وزیرستان خلک به هم خپلو کورونو ته ستانه شي او دارنګ به د افغانستان کډوال هم. او امید دی چې د افغان وزیر به خپلو خبرو ته عملی جامه اغوستو دپاره کوټلي اقدامات وکړي چې دا شان ټول کارونه په سم ډول سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي په پاکستان کې د انرژي اتوانای بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. په لیکنه کې راغلي د تیلو بحران د حکومت د وړتیاو امتحان دی. بلخوا یوریشیا ریویو په نوم یوې ادارې په خبره ویبپاڼه لیکنی افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي سیمو کې پر پولو د وسلوالو کیمپونه نشته. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولایز اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د پېټرولیم د قلت یا نشوالي په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانه وایي چې په پاکستان کې لتیرو سو اونو راځي په پېټرول پمپونو د موټرو لوی قطارونه په نظر راځي او د دې هیواد په مهمو ښارونو کې زیاتره پمپونو کې تیل هم ختم شوی دي. ورسپانه وایي د تیلو نشوالي له وجې امروزه ژوند ګډوډ شوی او دا په اټمي وسلو سنبال د دغه هیواد نیمګړتیاوې ښکاره کوي چې له مخې په دې هیواد کې ولسی بدنظمي او سیاسي ګډوډي رامنځته کېدای شي. ورسپانه زیاتوي د چارواکو په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وو چې په ملکی کچه د پېټرولو کمښت رامنځته شوی او د لاهور ښار 95% پېټرول پمپونو کې تیل په مکمله توګه ختم شوی. د تیلو نشوالي له وجې د روغتونو امبولانس سرویس تړل شوی او چې په ځینې پمپونو کې تیل موجود و په هغه ځایونو کې د خلکو ترمنځ جګړې رامنځته شوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي که څه هم د تیلو د نشوالي د مسلې تر شا محرکات واضح نه دي، خو داسې ښکاري چې حکومت د خلکو ضرورتونه په پام کې نه دي نیولي. د پېټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې 6 میلیونه ګاډي په تیلو چلیږي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او چارواکي دا دریځ لري چې د پېټرولیم په نرخونو کې د کمی له وجې د پېټرولو په طلب کې اضافه شوي. ورسپانه د اقتصادي چارو پوهانو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د توانای بحران نور هم زیات شوی او دا د حکومت د اهلیت او د مسلې د حل کولو لپاره امتحان هم دی. بلخوا یوې سیلنیزې ادارې یور ایشیا ویو په خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکلي چې د روس او منځنی ایشیا د چارواکو لخوا د افغانستان د پولیسو سره نږدې د ترهګرو کیمپونو د موجودګۍ په غبرګون کې یو افغان چارواکي ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې د منځنی ایشیا هیوادونو پر پوله د ترهګرو کیمپونه وجود نه لري. په مقاله کې د افغانستان د شمالي سیمو د پولي ساتونکي او چارواکي میر نعیم حیدری په حواله زیاتوي چې د منځنی ایشیا هیوادونو له سیالانو سره یې په مستقیم ډول رابطې دي او هر ډول معلومات ورسره شریکوي. مقاله زیاتوي چې حیدری دا څرګندونې د افغانستان آریانا ټلویزیون ته کړې چې روستو اف ټیک خبري ایجنسی خبرې کړي. مقاله زیاتوي چې حیدری له تاجکستان نه راستون شوی. نوموړي په خپل سفر کې د هغو څلورو تاجک پوله ساتونکو سرتیرو په اړه خبرې کړي چې ورپکو په دسمبر میاشت کې نیولي وو او اوس هم په افغانستان کې موجود دي. یورو ایشیا ویو په مقاله کې لیکي چې روس او منځنی ایشیا هیوادونو له ډېرې مودې راهیسې په دې خبره زور راوړي چې اسلامي ورپکې د دوی د هیوادونو لپاره ګواښونه جوړوي، خو د دوی دریځ لا هم واضح نه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې اونۍ په پای کې د هند په 3 ورځني سفر نوې ډیلی ته ولاړ شي. دا چې نوموړی به له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي او دا چې چارواکي او څېړونکي هند ته د اوباما سفر څنګه ارزوي، پر دې موضوع د فرانسې خبري ایجنسی ولیکنه خپره کړې چې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د فرانس پریس ایجنسی رپورټ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د 2م ځل لپاره هند ته ځي چې دغه یو بېساری پرمختګ دی. نوموړی به د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې یو وخت پرې امریکا دغه هیواد ته د تګ بندیز لګولی وو نازولی میلمه وي. که څه هم په تېرو وختونو کې چې کله اوباما آسیا ته تللی نو څو هیوادونو ته سر ورښکاره کړی، خو ټاکل شوی چې دا ځل به نوموړی د هند سربیره بل کوم هیواد ته ولاړ نشي. داسې اندېښنې هم شته چې د نوموړي هند ته سفر به پاکستان مانیجن کړي. په رپورت کې د هند لپاره د امریکا د سفیر ریچرډ ورما خبره راغستل شوې چې ویلي دي پرته له شکا چې د هند او امریکا اړیکې د بل هر وخت پرتله دا مهال یو مهم پړاو ته داخل شوې دي. نوموړي زیاته کړې دا نه ده چې کنه موږ د شیانو د بدلون یوازې احساس کوو بلکې هغه په واقعیت کې بدل شوې دي. د فرانس پسجانس رپورٹ وایي د تیر کال په مې میاشت کې د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي انتخاب د امریکا لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. امریکا وروسته له هغه چې د هند په ګجرات کې چې مودي اعلی وزیر وو خونړی ډلیزې شخړې وشوې دغه هندو ملت پال سیاستوال په تور لیست کې شامل کړ. پر مودی د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه هغه وخت نرم کړل شول کله چې دغه هیواد وونګیرلا چې نوموړی په ګجرات کې د کانګرس پارټۍ لس کلنې حکومتي دورې ته د پای ټکی اېښودو ته نږدې شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی 13 سپتمبر میاشت واشنگتن ته ولاړ چیرې چې نوموړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زړه خواله سره وکړل. رپورٹ کاږي اوباما باد راتلونکي ګل پر ورځ کېدونکي د هند جمهوریت ورځې د مراسمو مشر ملموي چې پکې به هغه جنگي مهمات چې هندي پوځ لري هم نندارې ته وړاندې کړل کېږي. فرانس پرسجانس د امریکا د ملي امنیت په اداره کې د مرستیال سلاکار بن روډز خبره هم راغستی چې په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي د هند لخوا د خپلې جمهوریت ورځې په پروګرامونو کې اوباما ته د یو مشر ملمه په توګه دعوت ورکول نړۍ ته یو مهم پیغام ورکوي. په رپورٹ کې د سیډونکو په حواله ویل شوی چې هند ته د امریکا د ولسمشر سفر ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي او دفاعي همکارۍ په برخو کې پرمختیا ته زمینه برابر کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو درته ورسته خبرو په دغه غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو نو په انتظار اوسئ. د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار له یو مارکیټ تر یو نیم سل پورې بیرابیر چرایز ټوپکونه او توفنګچی نیولې دي. دوی وايي په دې لړ کې 12 مشکوک کسان هم نیولې. له جلال آباد باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پنځشنبې په ورځ په دې اړه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
هغه دوکانونه چې جلال آباد ښار کې غیر قانوني وسلې خرڅولې څارنوال صاحب په حضور کې تلاشي شول. په دې کې یو وشت مله مختلف ډول لاسي توفنګچې نیول شوي دي. همدارنګه په زرګونو د هغو مهمات په لاس راغلي دي او همدارنګه یو سلو دیرش مله مختلف ډول د چرایي په نامه هغه وسلې دي چې هغه ټول د سړو د وجودو لپاره دي. په دوه وسلو باندې هر ډول تخریب کار عمل تر سره کیږي. د هغو په تور باندې 12 نفر مزنون نیول شوی دي.
د جلال آباد ښار بلال مارکیټ کې له پخوانه چرایي ټوپکونه په هغه چا خرڅول کېدل چې د کورنۍ او چارو وزارت څخه د وسلې اخیستلو او ګرځولو جواز لرلو. جنرال شیرزاد د دې پښتنې په جواب کې چې په بلال مارکیټ د چاپیا چولو نمخ کې ولی دکاندارانو ته د کاروبار بندولو سپارښتنه نه ده شوی وویل
په دې کې هغه وسلې هم خرید او پروش کېدل چې هغه چټي توپنچي دي هغه مکروب توپنچي دي هغه ځینې د پاکستان سخت توپنچي دي. په دې کې د کلاشنکوب مرمۍ دي. موږ نه غوښتل چې د مجرمینو د نیولو لپاره مخکې دوی خبر کو بیا دا کار ترسره کو. موږ وکولای شو چې دا ټول عاملین که دکاندار دی که خرڅون کړي هر څوک دی دا دستګیر کو او قانون ته وسپارو.
جنرال شیرزاد زیاتوي چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې چرته هم غیر مسؤل وسلوال ویني هغه دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
په پاکستان کې چارواکي د خبري اندېښمن کړي دي چې له کراچۍ تر پېښور په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش بیرغونه پورته شوي او همداراز د وسلوالو طالبانو ځینې مشران له دې ډلې سره د یوځای کېدو دعوی کوي. له دې سره سره په لاهور کې له داعش سره د تړاو په تور درې مشکوک کسان نیول شوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا موضوع په خپل رپورټ کې څېړلې. ژباړه یې له نجیب عامر اورو.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکو ورسپانه اکسپرس ټریبیون لیکي امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو قومندان داغه د نورو دوو ملګرو سره یو ځای نیولې دي. امنیتي چارواکي وایي نیول شو کسانو په شام کې د جنگي دوله لپاره په پاکستان کې جنگیالي په کار ګمارل. یو پاکستانی امنیتي چارواکي اکسپرس ټریبیون ته ویلي یوسف السلفي او دغه دوه نور ملګري د پنجاب د پولیسو او د استخباراتي مامورینو لخوا د یوې شریکې چاپې پر مهال د لاهور په شهدره کې ول شوی او ترې کرکه خورون کی تبلیغاتی کتابچی هم ترلاسه شوې دي. یوسف السلفی چې پاکستانی نژاده سوریایی دی په دې خبره اعتراف کړی چې هغه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نماینده دی. د هغه یو ملګری حافظ طیب چې په لاهور کې په جمعات کې امامت کاوه ځوانان په شام او عراق کې د جنگیدو لپاره په کار ګمارل. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی وای یوسف السلفی چې د سوریانه د ترکی خاورې تاوړېدل او هلته نیول شوی هم خو 15 میاشتې مخکې د ځان په خلاصولو او پاکستان ته پر رسیدو بریالی شوی او دلته د داعش لپاره د ډلې د برابرولو کارونه پیل کړو. اکسپرس ټریبیون لیکي پاکستانی چارواکی د داعش پر اخکار کې دوه خورېدو اندېښمن دي ځکه چې ملک لا د مخکې نه د ځایي طالبانو د لاسه خراب تراب دی او پرې د پاسه ده چې په دې وروستیو کې له کراچۍ نه نیولې تر پېښوره د داعش وسلوال ډلې بیرغونه لیدل شوې دي. ورسپانه لیکي په تحریک طالبان پاکستان ډله کې د اختلافاتو د مخې تراتلو نه پس د دوی ځینو مهمو قومندانانو په خواني ویاندې شاهد الله شاهد د داعش ډلې سره یو ځای شوی او همدارنګه په تیرا کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې 50 کسان له داعش سره ملګري شوي دي. خو د ورسپانه په باور د دې هر څه باوجود شنن کې وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې داعش او طالبان په خپلو کې مضبوط اړیکې لري او یا هم داعش په پاکستان کې د عملیاتو کولو وړتیا ترلاسه کړې ده. تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو وسم وخت شوه دی د اونیز خبرونه روښانه مستقبل په دې خبرونه کې به تاسو د یو داسې ډاکټر حال واوري چې په خپل هم معذور دی خو د تعلیم او د معذورانو لپاره د تعلیمي اداره او د غوی د خیر خیګنی و اداره پرانیسته ده. روښانه مستقبل خبرونه هر اونۍ درته منور شاه جوړوي او د خبرونه تاسو اوس په تکراری بناوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په تیر شوی پروګرام کې مودر تاسو ته سواد کې د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن په نامه د خیر خیګړې د تنظیم حال درکړې بو چې سرډول یو مازورتن ډاکټر حسین احمد د خپل ځان نه علاوه د نور مازور خلکو خدمت کوي او دا خبره په عملی توګه ثابتوي چې مازور خلک نیمګړي نه دي بلکې خاص خلک دي، یعنی څنګه چې ورته په نړۍ کې خاص یا سپیشل خلک ویل کیږي. د سلوټ په نامه د اداره یو هسپتال او یو د تعلیم او هنر یو مرکز لري. د دې نه علاوه په مستقبل کې هم یو شمیر منصوبې په پام کې لري. د مرکز ته د علاج او کمپیوټر د کورس لپاره ورغلې په ویل چیر کې ناست یو هلک سره مخابري کړي. هغه وایي منګوره کې په یو بمی چاودنه کې یې دواړه خپې مازوره شوې دي. اکرام وای دا پیخه سو کال وړاندې شوی و او دغه موده کې په اول جمعات کې سبق ویلو. نوموړی زیاتوي که څه هم د مرګ نه بعد شو خو د خپل نیمګړتیا په ویل چیر کې په کېناستلو مجبور کړو. اوس په سیمه کې یې نږدې داسې سکول نشته چې ورته پوړی نوي او په پوړو ویل چیر نشي ختلې. د سلوټ ادارې ته د راتلو نه وړاندې څه احساسات وو په دې پوښتنه اکرام ویل.
خپو او مور مې جنا د وځي نه یو نه شي او د ماکه نه د خراب شي نن څار د پور مې ځای باندې کوي او موږ چې د دې یو وڅېل یا مې شاو دی اړې چې بیا راشي ډېر تیار ډېر راو بیا مې ځاني بدلې نه دی انا او مې یا ډاکټر سي دی دا په هغه کې دی راغلی پر دې ان کو کمپیوټر دا ډاکټر سي برانه سي یا چوري کې دښتي
د اکرام لپاره د سکول د داخلي په اړه مو د ډاکټر حسین احمد نه پوښتنه وکړه. هغه وای
دا بچي د ما په سره ماته چې ډاکټر سي په دې سکول باندې چې په هغه کې به پړوي نه نو زه په اړه کې د تجربه شلا شو او د دې دی نیوی خبره ماته دونه قوت راو سوتې چې لاړه مو ټول سکول د میچ تاسو سره زموږ یو سپیشل پرسن بچي چې او د ټول بار کلاس کې فری اکراس چالیز د دې سوات کې پرایویټ کنسول نه شي کېږي هغه زما یو چې هر بچي باندې فری اکراس چالیز د دې لپاره زه یې چې زه کوټه نږدې کوم پرایویټ سکول نو هغه چې هغه د اډمیشن رقم دی یې او د دې فاینانشل مزه مزلې چې دا کله دغه څار چې یاري نه لشي نو دې خپل مور چې یاري کې مور کنه سي د دې دې چې نو څو بیس چې دې خپل کنه چې یاري یاري نه لشي نو موږ کوشش کوو زموږ سایکالوجست ان شاء الله د دې د مدر ټریټمنټ شروع کړي او نن موږ د دې سمبر ته نور کولی شي نه دا نه چې او دې مدر پر زیرا شي ان شاء الله دا د دې کې پرایویټ سکول کې په کاس سره کوي.
اکرام وای د هالو زلو سره یې په ژوند کې رڼا راغلی ده. بلخوا د اکرام پلار چې د خپل زوی غم هم ورپغاړه دی او د خزلې ونتوب هم د ژوند د چارو استلې وای د سلوټ نومي ادارې لوجې بوج سپک شوې ده.
دا د ډاکټر ته بل کورسې مورسې شته ما کلیپر یې دا د ډاکټر ته خپل کړلې دي خپل طرف یې دا د خپل طرف له کلمو سره ډېر هغه کمنډ او ډېر وخت دا یې تاول یې کړلې دي په نور بچو شته ټول واره دي بس ماشومان دې په شه د مزورې نه دي د نور کنه دي او بدغه کور په شه مور هم په دغه ماشوم په سینه دماغ او مرض راغله دې چې دې جماعت کې ونه دي دا غن روس بیا غل اړه ما کوم مرض راغله بعد یې ټیم کې په شه له کوم د سپری له کور نه بار دی هغه ماشوم په سینه ما کوم خراب شي دي نو موږ د ډاکټر سره سره دی ډاکټر دا په شه نو
نوموړی وای جنگونو یې سیمې ته تباهي راوړې ده چې دا ښکلې سیمه او د دې اوسیدونکو یې په بیلابیلو ازمیښتونو کې اخته کړي دي او په داسې حال کې شتمنو خلکو ته اپیل کوي چې که په خپله دا ډول د خیر ښېګڼې ادارې نشي شروع کولی نو د موجوده ادارو سره دې مالی مرستې وکړي. په روخانه مستقبل کې نن اسوات منګوره کې د خیر ښېګړې لپاره د سلوټ نومي ادارې حال درکو چې پکې دردېدلي خلک د خپلو مسلو د حل لپاره ورزي. دلته د فرشته او حسنا په نوم دوه خويندې هم علاج او د هنر زده کړې کوي. فرشته بيبي خپل حال په دې ټکو کې وایي.
نو کومه کې سکول د دې راتلو ته چې کلاس یو او حالات خو بالکل صحیح او خپل ټیک ټاک وو مزه خپ کولی رو مو ته سکول ته وتل راتلو نه سپانه بیا جنگونو کې رات خراب شي جوست موږ په لار کې روانو کنا موږ نه سپانه ماته ګور را نه جنګ ټول ولګیدو مور ته کې وفات شي ور وخین دي موږ به کې وخین دي مازور شي ویو دا غي نه بعد بیا موږ په خبرته لاړو چې شاور تلته یو هسپتال کې یو هسپتال کې دا غي را لاو کو علاج لاج مثلا راته دي تعلیم یو خراب شو اجو اول خراب شو هسپتال کې یو بیا موږ لکه گزاري و شو جوه سکول ته جوړ کلاس نه فنان کلاس کې دی سکول ته جوړ راځو.
فرشته بيبي وايي که څه هم د تعلیم سلسله بیا شروع کړي خو بیا هم ورته کله کله د خپل تکلیف زیات شي.
مثلا راته یې اکثر خپل زخمې شي بیا سکول ته نه ځم راځم چې تعلیم وغوښتي دي او زه خپل مخه دې اسکول ته ځم زه خپل نه یې خځ بیا نه سم بیا کور بیا سره کوم موږ دلته راغلم چې موږ ډاکټر حسین احمد دې تاسو له موږ راځه سره دې میشن دل کوم میشن راکو 9 پلس یا ماجی ساينس یو راسته دې ځوان سکول ته راځو خو خوای چې موږ خپل تعلیم حاصل کوو موږ خپل څه د پاره ډاکټرانه روښو.
فرشتہ وای خپل مازورتیا یې هیر کړي او غواړي چې تعلیم مکمل کړي نو د نورو خلکو خدمت وکوي. د نوموړي خور هم په خپل مازوره ده چې په دغه پیخه کې ورسره زخمی شوی و او اوس دواړه خويندې سلوټ اکیډمي ته یو ځای زیراځي. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زمانم حسنا دے او په کلاس 9 کې سبق وایم او په سوات کې په حالات خراب شو په ماټر ګول کې لګیدلی یو مول مې پکې پاتې ده په خندې زم ما پکې خپل خپل شي دا ما ته بیا مانسیره کې بل مسنوي خپل لګیدل دا نو په غیر زګر زم راځندل زم د خیر سکول ته زم بیا دلته کې چې مونږه لطیف آباد کې دلته د دې سپټال پاته کړ راوړه ډاکټر حسین احمد خبر شو زم د حالات نه بیا غوې د خپل خوشاله چې زم د پیو چې زم د مستقبل لپاره هغه دومره سوچ وکړو او لکه په دې پاکستان کې یو انسان د سی ډاکټر نو لیدل چې لکه د سی غټ سوچ کړي دي زه د ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې زم د پاره دومره غټ سوچ وکړو دومره مستقبل رااله لکه زم مستقبل تبا نه شو مونږ به په کور کې ناس مونږ خپل ځان ته کتن وای مونږ ولا دی دي بس هم ټوک نشته د ختم شو زمګه
د تعلیم سره سره د علاج او کمپیوټر کورس څنګه جاری ساتي په دې پښتنه حسنا بیبي وای
مونږ به داسې چرته به نه سر چې د سکول نه په دوه بجې باندې د سکول نه وزګاري د انسان دې په ورځ خو بیا ټوله ورځې دلته راځو خو د سکول نه بعد به راشو بیا دلته کې به خپل کورس وکړو بیا به لاړ شو هلته کې کور کې به کمپیوټر را سره دی که نه کور کې هلته به د دې بیس بي کې سر ټریننګ را کړې هلته به پریکټس وکړو او بیا د هغې نه بعد به بیا د کور مور کار وکړو بیا به نور د سکول ښه کار کړی هغه به بیا وکړو
نو مولینا مو پوښتلې د مستقبل لپاره څه امیدونه او ارمانونه لري
زما د مخ کې نه دا شوق او د مې ارمان او چې زه به ډاکټر جوړې غم خو تم کوله کې د نو ما وی چې بس ما دا ارمان به لاړ شي نو ډاکټر حسین احمد چې دین زما دا ارمان را چوت کو او ما ته وی چې زه بس تاسو ته ارمان پوره کوم او چې دا کورس پوره کوم مکمل کوم د خیر نو د دې د پشانتې به زه په خپل پزره کې ارمان ساتم چې څنګه زما زرم چې زما خدمت کې د پشان زم چې زه د دې نور ما زرم خدمت وکم په دې هسپتال کې
د حسنا د امید او حوصله خبرې مو اوریدې چې په یو پیخه کې دوه خويندې او مور وجل شوي او دوه خويندې پکې مازوره شوي دي د دې جنکو پلار ریاض احمد چې په سکول کې استاد دی وای په دې پیخه کې خپل هم جوړل شوی وو خو تر دې دمه یې همت نه دی پایللې
ما بوله تسلی ورکولا او زه تشا پچا ولاړو ما غمونا پریشانه زارم ولا زه پرانی آیتونه زم نه دی دا تر ګرون ټول چې دې کې اجر او ثواب نه لوي هغه جنت ته لاړو او تاسو دی الله تعالی دې ول په دا کې هم درته کوم در به کوم ان شاء الله او دنیا به هم کوي اخرت به هم په تری تری خبرانه رضا دې ځا خیال تا تما دوړې ول حق الله لا دې انواره ولا په لکه ورکوما دا نه هر څه په مول په خپل کول وو دونه څه په خپل ځان لکه یا خو معذور او دې ځای خپل ماته ور دي جنې ادا درې تاسو مې چې دا ماته چې کنه بلدا چې الله پاک چې زه جام دې ان شاء الله کنه دیوا نه پکې
نو مولا زیاتوی اول یې فکر کولو چې دا غم هم د پسر دی خو د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن لخوا مرستو ورته ډیر ډاډ ورکړي
دا یو ځینې کم ډیسټربنسونه هغه کم شو بلکې لري شو دلته کې د خلک یو لیدو نورو مازورانی هم ولیدو دی ولا تسلیان هم ورکړي دا چې کم دکې د دې یو د خپل مسالې نو هغه ته ډاکټر دی علاج هم کوي اغه دواې نو عمر کوي او د خپل مبارکه د یو مصنوعي دا د دې کې د پامې کې کټه د دې جنې د حسن دا هغه د دښته په دغه ما درې ما پای کې فرق راځي هغه ما د تړلو دی راځي سات پتا زما کول راځي خو د دنیا کې راته کی او تین احمد په خپل باندې هم مازور دی د دې مازور ډېر زیات خیال ساتي په درې ما څلور مور زمو ملاقات کوي دې جنا کو ډېر زیات دې سره خوشاله هم انور ما فیسیلیټی چې وخت یې هغه هم کوي او
ریاض احمد وای د دې حادثې نه پاسې د ژوند حقیقت وو پیژنده او نن سبا د خپل سکول استادانو او طالب علمانو ته دا خبره کوي چې په دنیا کې یوازې خپل ژوند خکول نه دي بلکې خوشحالي او سکون د بل مستحق او حاجتمن په مرستو ترلاسه کیږي نو په کار دي چې د چا سمره وس کیږي د انسانيت د خیګړې لپاره دي هم کار وکړي د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن مشر ډاکټر حسین احمد وای تر دې د مې اداره کې هسپتال او تربیتی مرکز کار شروع کړی دی
زما چې په شپږ کانالا باندې زما یو نقشه راخړې ده چې هغه کې سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن سلوټ ویلفیر هاسپټل سلوټ اکیډمي او سلوټ سپیشل پیپل هوم سلوټ ویلفیر هاسپټل کې بعد پاکستان د چکم اسپیشل فرسٹ اینڈ ڈیڈاری فری اف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی سلوٹ اکیڈمی کے بچوں کا ایجوکیشن اور کوما
چې هغه والدین چې دي د هغې پلاران چې دي هغه معذور دي او د هغې فیسز نه شي ادا کولی، نو زه به د معذورو نارمل بچو ته دي هغې کې مختلف کورسز او مختلف سکل ښیم، کمپیوټر، پلمبنګ، اے سی، فریج، ایئر کنډیشن.
دا چې په مستقبل کې څه منصوبې لري نوموړی وایي،
سر بیا جی سلور د سپیشل پیپل هوم چې مزه هغه کسان راولم چې کوم په کور باندې او مشرانو باندې خلکو باندې بوج وي او هغې به زموږ سره دلته ایډمیټ وي، د هغې اختر شوقدر دا ټول به منکو دي دلته کې د هغې ټول سیستم کوم سپیشل پرسن چې د هغې انګیجمنټ د هغې واده د سپیشل پیپل او د سپیشل میل پیپل واده به منکو کې هغې ته بیا د هغې رہائش کور دا به موږ پرووایډ کوو، هغې دا سیمه ته موږ سکیل ښیو، هغې ته به جاب به په خپله باندې هغې چې سکیل هغې ځکي نو هغې به د رزق ګټل جوړې شي. زه چې د دنیا مخیر حضرات ته دا اپیل کوم چې زما سره دې کار خیر کې ملاتړ وکړي.
ډاکټر حسین احمد وایي د میشن کې ورسره ګڼ شمیر خلک ملګري شوي او امید کوي چې لا نور به پکې برخه اخلي او د خپل دردې دلی او مستحق ولس مرسته به د خپل امداد په خپل د اصول لاندې ترسره کوي او که دا سلسله پر مخ روانه شي نو د بل هیڅ یو هیواد مرستو ته به د خلکو د انتظار حاجت پاتې نشي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم
ساس دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه